سلام و نستری مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شې دی خبري خبرونه تموزه فريده سيال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو فایل کړو. دا پورنه وای چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهل. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ چهارشنبه د هلمند مرکز لخکرګه ښار کې شل تنه مجرمینو ته تعزیري سزا ورکول شوه. دغه مجرمین چې د غلا او د نامحرمه ښځو سره د نامشروع اړیکو په جرم مجرم پیژندل سوي وه او په خپل جرم یې اعتراف کړی و د هلمند مرافعه او نظامي محکمو له لارې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزاو پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هېوادونو لخوا پرې سختې نیوکې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هېواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا د هم له دې هېواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېر ورځ له یوه انډونیزیایي تلویزیون سره په مرکه کې ولیدل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو واوښتله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې تر څنګ له بسمنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې اړمن افغانان دې پر روان شي مکې هېر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي وو چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسمنه ورکوونکو اداره او سازمانونه افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې وګړي یې تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا د سهکارۍ چې ایران به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان څخه وشړل شي. خو تمه کېږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. نن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا چې 450 هیوادونه پکې غړیتوب لري د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې موخې څخه دغه هیواد په سمدستي توګه لري کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2018 کال پورې غړیتوب لري. او په نړیواله کچه سږ کال 323 ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري ګڼل شوي دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر 14 ویلي د هغې احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندنې شویو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دی چې د دسمبر تر پایله 323 ژورنالستان د زندانونو د میلو تر شا او چې دا د 2018 کال د 2018 میلادي کال پرتله 40% لوړوالی ښیي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سولې سبب د پاکستان په ګټه دی. چې څنګه موږ د سیاسي مسایلو د چارو کارپو پرې پختلې دي.
طالبان او یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویه لپاره وسیله وه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپل لپاره کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به څنګه جوړیږي وړاندې خبرونه کې به درته وایو. ننګرهار کې د مالټو باغداران خپلو حاصلاتو ته بازار غواړي.
بلغه خبره دا ده چې د ازمن مال چې کم دی اکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او پاکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به موږ ته په لاس راشي.
نړیواله مسله ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهلې دي. د دې خبر جزئیات با نور زموږ همکار حسیب تلاش چې همدا شی بر سره په استډیو کې وصل دی وړاندې کړی. ستړي مشي تلاش صاحب.
سلامونه. د طالبانو د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د په وینا د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې خځو او نارینه وو ته په محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي. طالبانو د تیرې سه شنبې په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فراه ولایت کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع ډلو متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو له سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې وویشت تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان و ادعا کوي چې دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي، خو د بشري حقونو سازمان هم په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګندوي او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېرې مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په هلمند کې د شلو کسانو د درو وهلو پاړی نور جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بل اول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ ژوبله وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتملرو چې د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کېدو یو کال تیریږي، نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کېدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلي په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلي چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه ښه ګاونډیان دي او ښه ګاونډیان به پاتې شي. نوموړی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نښته کې وو تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان شول. پاکستاني لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری وژل او د لسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیوني مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خاغلي زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ سیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځه حمله کې یو شمېر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه وخته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
راپور کې مو واردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره په ګډه کار کوي. آیا طالبان به له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بریالي شي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره دا او دی تور تنورې پوښتنې په دغه مرکه کې کړې دي.
اول خدا داره چه طالبان یا پاکستان پا تیرو شلو دیر شو کلونه که پخپلا د تروریزم د تقویه د پاره وسیله و او زیاتره گروپونه دغه د توریستی گروپونه چې کوم یو دی یا افراطی ډلې دا د پاکستان لخوا تقویه شولې، ځای ورکړ شو او دا په د فرانچایز په شکل باندې دا وړي چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهداف لپاره پاکستان استفاده وکړي. اول د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل، اوس وړي چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کی او یا د نورو ملکونو نه که هغه چین ده او روسیه ده یا امریکا ده د دېونه پې باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر دغه یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دی ونه شو کړی چې ټینګ کړي، او هم بشری امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابیږي.
میخیل صاحب، اوس تر ډیره پورې باور دا دی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسېدل، له بلې خوا بیا داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی، نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کېدای شي چې مبارزه دی وکړي؟
زه په خپله لکه مخکې شما وویل چې یو هیواد یوه ډله چې هغه په خپله توریزم د تقویې دپاره د هغې د خپرېدلو دپاره کلونه کلونه کار کړی، او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیجیک ډیپ پالیسي چې دی ورته وایي، یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی، چې دغه غیر دولتي افراطي ډلې، یعنی دا د دې هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله، او په نور ملکونو کې دې نه استفاده کوي. نو دا په حقیقت کې چې یو سړی په خپله یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي، او بیا په عین حال کې وایي چې موږ بیرته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دی و هغه روابط د چین او روسیې سره زیات ښه و، د پاکستان ځکه چې دی و به ویلی چې طالبانو تغییر کړی دی، او بلدار چې طالب به د داعش په مقابل کې د ټوریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا، او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغې به داسې فکر کوي چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیه هم په پاکستان باندې بې اعتباره ده، او هم په طالبانو باندې، او دغه وروستۍ واقعې چې کومې رامنځته شولې دا په خپله د دې هغه څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي، او هغه اعتماد وجود نه لري.
خاطر پردې سو چې د تې جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره یې د بلاول بوټو زرداری د خبرو پاړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به افغانستان ته ورشو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلینو خبرنن په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په رسنیو د محدودیتونو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازه پی وی خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
وروسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو ته اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامعه رسنۍ افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیر یو نیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ضایع ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شک توقف پیدا میکنه، یک ضایع بزرگ است.
دا خبریال د رسنیو له بهرانیو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې بیا د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېری تصویري، غږیز او چاپي رسنۍ تړل شوې دي.
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسنه اقدام کنند.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری آژانس د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤولی د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه آژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری آژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویانو ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خپرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. تفصیل به د احمد شیبر نوور.
د اوکراین سریاسم دنیس شمیحال وای پر هغې موافقې له همکار روان دی چې د اوکراین د زپروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافایل ګروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسیې چلند لا هم سخت دی او په دې اړه خبرې د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کنفرانس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې یوه کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیون یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیره شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 4 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت د درویش یا لوبغاړو نه جبرانېدونکي خطا ترسره کړه چې د پینالټي باعث وګرځېده. لیونل میسي دغه پینالټي ترسره کړه او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه ترسره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه ترسره کړل خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ننګرهار کې د مالټو قراردادیان ننګرهاریانو مالټو ته په ګاونډیو هیوادونو کې د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي مالټې په افغانستان کې مارکیټ لري خو په ګاونډیو هیوادونو کې ورته بازار پیدا شي د دوی عواید به نور هم ورسره ډیر شي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږ کال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره ډیر نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګرهار کې د مالټو په بڼو کې سلګونه کسان په کار پوخ دي چې د دوی په خبره له خپل کاره خوشاله دي. جزئیات باز موږ همکار د همکار په دې راپور کې واورئ.
د ننګرهار د کانل ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیانو کارکوونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکالی دا موسم له ګرم ګرمایش ډیرو نو دغه د وجنه مالټې تاواله او ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرېګانې ورکو سری ورکو چې آینده د پاره مونږ د پاره ښه حاصلات ورکي. او بل غټه خبره دا ده چې د زمنګ مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زمنګ د
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولی دي چې دوی هر ورځ پیک کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونې ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو دوه تنه کارګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان تم افغانستان ټول ولایتونو ته بیا بار تاجکستان ته ګورځي. یو کارتن 400 روپے
دلته لګیا او کار کو خوشحال یو. دا امنی افغانستان اوس سلور دیش ولایتونو ته تولیدیږي مالتا.
د ننګرهار فارمسي سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ له دې امله ډېرې مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلورو ولایتونو دغلته خلک د تفریح لپاره ورځي. نوموړي وویل په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 ټنه مالټې راټولې شي په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادری کړي خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کم رنګ وي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولیږدول شي، یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي خو دا چې هغه هیواد خپل هم د مالټو حاصلات ډیر لري سوداګر یې له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نه ښه کوي. ننګرهار ولایت کې د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 2000 جریب ځمکه جوړ شوي دي چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه.
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برمل وسلې زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. UNHCR د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال راکوي چې د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل کې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR د رسنیو مسؤول پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي UNHCR د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول 1000 کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل لور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یخ هم زیات دی. لوړو مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي، وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره شمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو ساسو پیغامونه به واوري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پښتول شایم د خوشنه ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچونو سره، د دې لورګونو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاګ وو، تلئی ستوره وو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته، خپل خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به زه نصیب لار د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله در درشه پوری داس سحج د خامد ماده حکومت څخه د هله د اردو د چیده پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولاسوي د غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه د غشتنه دي چې د لارې غم وخري. والسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کې موږ ته هم د ښه ژوند لپاره د نورو د سوال کې په نورو د سوال کې ازادۍ د مشارکت سوي حکومت له خوا د بند سوي ده. او د موږ له خوا کوم رسیدګ یو څه امکان لري چې موږ ته وکړو په څو د شر خدمت کې ولاړی او کنه نو ول د دې کار نه کوي. باید کار وکړو، خامخا باید کار وکړو چې د موږ ته ولسی ده د رادیو سره مینا ولا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422